دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیم بجې دي. په دې ګړې کې زپامیر ساحل درته ځل بیا هر کلی وایم. په دې ګړې کې ځینې رپورټونه لرو د سیمې په اړه باندې او ورسره ونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. په خیبر پختونخوا کې حکومتي کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهره کړې دي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد په طالبانو او افغان حکومت د تاوتریخوالي کمولو غږ کړی او امریکا د ایران پر دوو قاضیانو عدالتونو او زندانونو بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه د پیښور په ګډون د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د سرکاري ادارو کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو لپاره احتجاجونه کړي دي. په پیښور کې د پرونی احتجاج پر مهال سرکاري نوکرانو مشال راډیو ته ویل د ګرانۍ زیاتېدو له وجې د کورنیو لګښتونه نشي پوره کولی. دوی ویل د نورو کلونو پرتله سږ کال په جون کې حکومت د بجټ وړاندې کولو پر وخت د سرکاري نوکرانو تنخواګانې زیاتې نه کړې. دې ملازمانو ګواښ وکړ چې که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو د اکتوبر له شپږمې څخه په اسلام آباد کې احتجاجی ناسته پیلوي. د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري ملازمانو د غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان وفاقي او د پختونخوا صوبایي حکومتونو د 2020 مالي کال بجټ اعلان پر وخت ویلي ول چې د کورونا وایرس وبا د هیواد اقتصاد ته زیان رسولی، نو ځکه د حکومتي کارکونکو تنخواګانې نشي زیاتولی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د خپل ګوند پر غړو او مشرانو غږ کړی دی چې په راتلونکو کې له پوځي او استخباراتي مشرتابه سره ونه ګوري. نوموړي دا خبره پرون مازیګر تر هغې وروسته پر ټویټر په بیان کې کړې چې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR مشر میجر جنرال بابر افتخار شخصي ټلویزیون ARY ته وویل چې د مسلم لیگ نون یو مشر او د سند صوبې پخوانی ګورنر محمد زبیر په اګست او سپتمبر کې د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره دوه ځل لیدلی. د ده په خبره په ملاقاتونو کې د استخباراتي ادارې ISI له مشر جنرال فیض حمید هم موجود وو چې پکې زبیر د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز سزاګانو په اړه وغږید. نواز شریف پر ټویټر لیکلی چې که د آئین له غوښتنو سره سم او د پاکستان د دفاع لپاره له پوځي مشرانو سره ملاقات اړین وي نو د ګوند مشرتابه په منظورۍ به کیږي او پټ به نه ساتل کیږي. محمد زبیر د جنرال افتخار تر څرګندونو وروسته پر هماغه ماخوستن پر ټویټر ولیکل چې د پوځ له مشر سره یې د لیدو پر وخت ورته په سپینه وویل چې د خپل ګوند د هیڅ غړي د مرستې غوښتو لپاره نه دی ورغلی. د زیاته کړه چې باجوه یې پخوانی ملګری دی او ورسره یې په بیا بیا لیدلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو غږ کړی دی. نوموړي پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو باس کې د آنلاین ګډون پر مهال وویل د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تر خلیلزاد یو ورځ مخکې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر په کندار کې د تشدد پر کمیدو ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر له 12مې راهیسې د افغان حکومت پلاوی په قطر کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو رسمي پیل لپاره د طرزالعمل ټاکلو په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. په عین وخت کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې هم روانې دي. پرون د پکتیکا امنیتي چارواکو ویل په ځوابي بریدونو کې لسګونه طالب وسلوال وژلي. د اروزګان چارواکو هم پرون ویل چې طالبانو هغه 28 پولیسان وژلي چې ورته تسلیم شوي ول. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دا پولیسان د ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د نښتو پر مهال وژل شوي. امریکا پر یو ایرانی قاضي د نوید افکاری په نوم پهلوان ته د مرګ سزا اورولو په قضیه کې د ښکېلتیا په تور بندیزونه لګولې دي. افکاری روانه میاشت د قتل په جرم په دار وځړول شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیر مازدیګر په یو بیان کې پر قاضي سید محمود سعادتی رسمن بندیزونه اعلان کړل. په بیان کې راغلی چې له رپورټونو سره سم سعادتی او د شیراز د انقلابی عدالت لومړی څانګه د افکاری په قضیه کې ښکېل ول. پامپیو د افکاری پانسی د نه منلو وړ اقدام وباله او ویل چې مقدمه په بیړه پر مخ بیول شوې او منصفانه نه وه. د پامپیو په وینا ایرانی رژیم اکثر تر ټولو ځلانده او هیله بخونکي ایرانیان په نښه کوي، ګرفتاروي او وژني. پر 28 کلن افکاری په 2013 زیږیز کال کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په چاړه د یوه امنیتي ساتونکي د وژنې تور و د سپتمبر پر 12مه د هغه پردار زړونې نړیوال احتجاج و پاراوه او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې غندنه وکړه. پامپیو د ایران د انقلابی عدالتي نظام پر یو بل قاضي محمد سلطانی د شیراز د انقلابی عدالت لومړی څانګې او د عادل آباد ارومیه او وکیل آباد پر زندانونو هم بندیزونه اعلان کړل او غیر د بشري حقونو د سختو سرغړونو ذمہوار وبلل. له بندیزونو سره سم په امریکا کې د دې کسانو او ادارو شتمنۍ کنګلیږي او امریکایي وګړي ورسره راکړه ورکړه نشي کولی. د خبرونو پای زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. لومړی موضوع ته ورځو. د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د سرکاري ادارو کارکوونکو د تنخواګانو زیاتېدو لپاره احتجاجونه کړي دي. په پېښور کې د پرونی لاریون پر مهال سرکاري نوکران وویل په جون کې چې حکومت د نوي مالي کال بجټ اعلان کړ نو د دوی تنخواګانې یې زیاتې نه کړې. دوی مشال راډیو ته ویل چې په پاکستان کې ګرانی خورا زیاته شوې او سرکاري کارکوونکي د خپلو کورنیو لګښتونه نشي پوره کولی. د خیبر پښتونخوا حکومت د سرکاري کارکونکو د غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونو په جون کې د بجټ اعلان پر مهال ویلي ول چې د نورو کلونو پرتله سږ کال د کورونا وایرس وبا له وجې د سرکاري ملازمانو تنخواګانې نشي زیاتولی. د غلام غوث رپورت.
د پېښور د احتجاجي لاریون پر مهال د پښتونخوا د سرکاري ملازمینو د اکشن کمیټي چیرمن سمیع الله خلیل مشال ریډیو ته وویل
ملازمین راوتی دي دا د کلاس 4 نه والا د افسر پورې نه ګریډ 1 نه والا ګریډ 22 ملازمین چې سمری دي کې ټول کې شامل دي. دا تنخواه کې د عدالت سره معلومه چې هیڅ قسم اضافه نه شو، لہذا موږ حکومت کې وته وای چې مهنګای په حساب سره د تنخواګانو کې اضافه شي او کدا سي نیوي نو 25 اکتوبر به د ټول پاکستان ملازمین ان شاء الله په اسلام آباد ترازی اول ته به یو تاریخ
د احتجاجي مظاهره پر مهال د سرکاري ملازمینو د ټولنې یو بل مشر کلیم الله خان میسود مشال ریډیو ته وویل چې خوراکي او غیر خوراکي شیان دومره ګران شوي دي چې د لوړې کچې او د زیاتو تنخواګانو اغېستونکي افسران هم د خپلو کورمو د ضرورتو په پوره کولو کې د مالی ستونزو سره مخ دي.
د مهنګای ته نصب دومره زیات شوی دی چې 17-18 گریډ خلک چې کم دي افسران خپل د شای نشي برداشت کولای او مونږه انتهایی افسوس کوو. په دا خبره باندې چې په دغه ځای کې اوس کم پروګرام روان دی چې د اسمبلی کم ایم پی ایس ایم این ایس دی تنخواګانې دوی زیاتېږي او سره چې کم دی نور سیکریټریټ ملازمین نور سرکاري چې څومره ملازمین یو دغه هیڅ پوزیشن نشته دی.
سرکاري نوکرانو ته د تنخواګانو د جاری کولو د محکمې یا ای جی اف اس د کارکونکو د ټولنې مشر حیدر علي خان مشال ریډیو ته وویل
زموږ کوم ډیماند دا دی چې څومره اډاک ریلیف موږ ته لګېدلې دي دا په بنیادي تنخواه کې واچي او پاغي باندې کم نه کم 50% انکریز وکړل شي چې دا ګورنمنت راتلو نو زموږ په خیال کې هغه ټیم کې ډالر سم هاو 100 روپیز کې وو اوس چې کوم د 160-170 وړ ډالر څومره قیمت خیجی نو داغی پا تناسب سر گرانی رازی انفلیشن دا وجی نا کم پینزه کال مخ که دزر روپو کم طاقتو نو زمون دسل روپو چی کم دی آغا قوت طاقت پاتی دی.
حکومتی چارواکو د سرکاری ملازمینو د غوښتنو او د اکتوبر په 6مه نیټه په اسلام آباد کې د احتجاجي پرلت پیل کولو په اړه سره ردعمل نه دی سرګن کړي، خو تر دې وړاندې د وفاقي بجټ او د خیبر پښتونخوا د بجټ وړاندې کولو وروسته وفاقي او صوبایي چارواکو د ریس خپل کړي وو چې د کورونا وایرس د وبا او د وړاندې نه روان د بد اقتصادي صورتحال په وجه په 2020 کال کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه نشي کولی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د پاکستان فوج یو ځل بیا ویلی چې د هیواد په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. دا تر هغه وروسته ده چې د سپتمبر پر شلمه اپوزیشن ګوندونو د خپلې غونډې په اعلامیه کې پر پوز غږ وکړ چې په سیاست کې د مداخلت نه کوي. په عین وخت کې په پاکستاني رسنیو کې رپورټونه خپاره شول چې د پوز او استخباراتي ادارې ISI مشرانو تر ګڼګوندیزې غونډې مخکې د اپوزیشن له پارلماني مشرانو سره لیدلی ول. پوز وایي هغه غونډه د ملي امنیتي چارو په اړه وه. پوښتنه دا ده چې که پوځ په سیاسي چارو کې له لاسوهنې انکار کوي نو له سیاستوالانو سره د ملاقاتونو لامل څه دی؟ ګلایاز موضوع له شنونکو سره څېړلې.
د پاکستان مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل ګوند غړو او مشرانو ته لارښوونه کړې چې په راتلونکي کې هیڅ فوجي یا استخباراتي استازو سره ونه ویني. نوموړي دا خبره د سپتمبر په 23مه په ټویټر پاڼه لاغیر سو کړې چې د فوج وایان میجر جنرال افتخار بابر د سپتمبر په 23مه شخصي ټلویزیون ARY ته ویلي وو چې د مسلم لیگ نون یو مخکخ او د سند پخوانی گورنر محمد زبیر د فوج له مشر سره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز برخلیک په اړه دوه واري ملاقاتونه کړې دي. محمد زبیر ویل چې دا شریف پاړه نه بلکې له فوج مشه سره شخصي تعلق پر اساس ملاقات کړي. فوج تر دې مخکې ویلي وو چې سیاسي جماعتونه باید فوج په سیاست کې نه دخیلوي. دا خبره د اپوزیشن ګوندونو ځینو مشرانو او افاقي وزیرانو د فوج له مشه سره په GHQ کې د ملاقات وروسته خپاره شوه. پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د فوج او استخباراتي ادارې مشرانو له سیاستوالانو سره پر امنیتي حالاتو خبرې کړي. که فوج وایي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي نو بیا له سیاستوالانو سره د ملاقاتونو لامل څه دي؟ د لاهور پوهنتون د سیاسي چارو پروفیسر ډاکټر محمد وسیم د سپتمبر په 13مه مشاله د ویل چې په تیرو دوه کلونو کې د فوج سیاسي چارو کې د مداخلت خبره ټولو ته ښکاره شوه. ټول خبر دي چې په پاکستان کې د ملکیانو او فوج ترمنځ د واک او اختیار یو کشمکش روان دي.
د دواړو ګوندونو یعنی مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ مشرانې راوغوښتل او د ګلګت بلتستان صوبې جوړولو په اړه یې خبرې وکړې، خو تر ټول ګوندیزې غونډې وروسته یې دا خبر خپور کړ. د دې مطلب دا دی چې اسټابلیشمنت د اپوزیشن مشران بې اعتباره کول غواړي. دا یې خلکو ته د ښودو هڅه وکړه چې دا خلک یعنی د اپوزیشن مشران دلته پوځي هیډکوارټر ته راغلي ول، او بیا د محمد زبیر د ملاقات خبر هم خپور شو او ولسته یې دا باور ورکولو کوشش وکړ چې اپوزیشن نارو یعنی سیاسی جوړجاړی غواړي خو فوج یې نو ورسره کوي. اوس پر هغو مسلو خبرې کیږي چې په خوا ور باندې نه کېدې، لکه اصلا اسټابلیشمنت په هیواد کې واکمن دی. نواز شریف دا خبره په ډاګه وکړه چې ورسره سیاسی فضا بیا ګرم شوه.
ډاکټر محمد وسیم دا هم ویل چې اپوزیشن ګوندونو د احتجاج اوږد پروګرام ورکړی او دواړه حکومت او اپوزیشن نیمګړتیاوې لري. د ولسي استازو او د فوج مشر ترمنځ د ملاقاتونو وروسته د مسلم لیگ نون مرستیالي مشري او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ویلي وو چې سیاسي فیصلې باید د فوجي مرکز GHQ پر ځای په پارلمان کې وشي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان د سپتمبر په 13مه مشال اړتیا ویل چې فوجي جنرالانو سره د سیاسي مشرانو د ملاقاتونو خبره نه وینده او نه هم څه بده خبره ده. خو د فوج لخوا د وروستیو ملاقاتونو خبر په ښه نیت نه دی ورکړل شوی. د ویل فوج له ډېر مودې راهیسې په سیاسي چارو کې مداخلت یا واکمنی کړي.
ګوره که دا مونږ وایو نه کنه نو هغه جدا خبره ده. او لکه که مونږ دله بیا مختلف نمونه ورکو، که څوک ته اسټابلیشمنت وایي، څوک ته سکیورټي اسټابلیشمنت، څوک ته سوی با اختیار یا پاورفل ادارې، وتوی خدایو حقیقت دی چې د پاکستان کې په فوج کې په دغه کې سوري په سیاست کې چې ګمې د ادارو مداخلت دا څه نوې خبره نه ده. د ډېر وخت نه په دې ملک کې چې ګمې کم از کم 150 کالو نه 40 کالو چې ګمې هغه ډایرکټ فوجي جنرالانو کړي، ډیکټیټرز کړي دي. نو دا دومره اسانه نه ده چې په پاکستان کې
په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې انعام خټک هم ورته نظر لري او وایي چې د فوج خوخي بغیر سیاسي حکومتونه نشي جوړېدي.
کم عاصم سلیم باجوان یو کم سل کم یعنی دی په غیبه باندې سپریم کورټ یا بل اداره یا دې اس قسم نوټس نشي اخیسته. خو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې هغه د یو صنعتکار زوی او د ټولکو ضرورت هم نه ورته دا کامی پدې باندې هغه چې کم دی نه اهله شو. نو اوس دا خبره ښکاره شوه چې فوج نه صرف د پاکستان په سیاست کې ملوث دی بلکې د پاکستان سیاسي ګوندونه چې دي د دوی په اقتدار کې راتلو لپاره یا د اقتدار نه وتو چې کومه ذمہواره ده هغه پوج اخلي.
خو د دفاعي چارو کارپور ریټایرډ میجر جنرال امجد شعیب د سپتمبر په 14 مشال لوتی ویل چې سیاسي ګوندونه په دې خبره پوه دي چې فوج پر سیاسي حکومت اثر لري، نو ځکه داسې ملاقاتونه کیږي
چې ان کې کرپشن کې کیسز نه مو شروعات دي. زیاده تر مسله به کرپشن کې کیسز کې
اپوزیشن مشران غواړي چې د درغلیو کیسونه ختم کړي، خو د فوج اثر دومره نه دي چې دا هر څه وکړي، ځکه چې د عمران خان یو نکاتي ایجنډي سره راغلی او هغه درغلی ختمول دي. فوج په عمران خان فشار نشي چولی چې خپل خبرې په شاشي یوازې وړاندیز ورکول شي. فوج یوازې د امنیت سره تړلي مسلې هواروي. نواز شریف ته سزا عدالت ورکړي خو تور په فوج لګوي.
نواز شریف صاحب کا شروع سے ہی بیانیہ یہ رہا، کبھی خلائی مخلوق کہا کبھی کچھ، حالانکہ ان کے اپنے جو پاناما کا کیس ہے وہ تو باہر سے آیا.
په فوجي هډ کوارټر جی ایچ کیو کې غونډه د سپتمبر په 14 د اپوزیشن ګړګوندیزي غونډې مخکې شوې وه. په دې ګړګوندیزه غونډه کې د اپوزیشن یو شمیر ګوندونو د هیواد په سیاسي چارو کې د اسټابلیشمنت د لاسوهنې درولو او له نوي سره د رڼو انتخاباتو غوښتنه کړې وه.
د مشال رادیو خبرونې پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
په پیښور های کورټ کې پرون د ډاکټر شکیل اپریدی د سزا پر ضد قضیه اوریدنه د سرکاري وکیل د نه ورتګ لوجې وزنډیده. د خیبر قبایلی ضلع پخوانی انتظامی په 2012 زیږیز کال کې اپریدی ته له وسلوالو ډلو سره د تړاو په تور د 3 کلونو د بند سزا واوروله چې پر ضد یې هغه غوښتنلیک تایر کړ او سزا یې 3 کلونو ته ښکته شوه. د اپریدی وکیل قمر ندیم پرون مشال راډیو ته ویل چې اوس به عدالت د سپتمبر پر 13 د نوموړي د غوښتنلیک اوریدنه کوي. د پاکستان حکومت اپریدی تر هغه وروسته ونیو چې په 2011 زیږیز کال کې امریکایي ځانګړو ځواکونو په یو ټاباد کې د القاعده وسلوالې ډلې مشر اسامه بن لادن وواژه. پر اپریدی لومړی تور پورې شوی و چې د یو جالي واکسیني کمپین له لارې له امریکایي استخباراتي ادارې CIA سره د اسامه بن لادن د ځای په معلومولو کې مرسته کړې وه. د نوموړي وکیل دا تورونه ردوي. شبیر احمد جان له پېښور.
پیښور های کورټ کې د ډاکټر شکیل اپریدی وکیل قمر ندیم مشال لیډو ته ویل یو وار بیا د سرکاري وکیل د نه وړاندې کېدو له وجې د دوی د کیس تاریخ یا نیټه بدل کړی شو او هم دروانې میاشتې 13 نیټه باندې به د دې بله اورېدنه وي. دی وایي چې د شکیل اپریدی د کیس کې د 14 اورېدنه ده، خو له صرف تاریخونه پکې بدلیږي. خو دوی تمه څرګنده کړه چې راتلونکي تاریخ کې به اورېدنه هم پوره وشي او کیس به هم وګټي.
چې کوم تاریخ ودن کې بیا هم ای جی صاحب لاړو مونږ ته هم ویلو چې مونږ مسلم تیار یو. تقریبا نن پکې 14 تاریخ وو هیرنګ، نو د دې کیس چې کوم دی ډاکټر شکیل والا کیس دی اوس 30 سپتمبر لکړو، یعنی شپږ ورځو پس بل هفته کې، او ان شاء الله امید دی چې په دې 13 تاریخ باندې به دا کیس د دې اوریدنه هم کیږي او د دې باندې به امید دی چې آرډر هم پکې کیږي اور زمونګه پوره پوره مونږه د الله تعالی نه پر امید یو چې زکه چې دا کیس خټول دروغه کیس جوړ کړي دي. دا کیس کې به ډاکټر شکیل بری کیږي. دا شته دروغو کیسونه چې کمی پغې کې زیات تر خلک چې کم دی هغه پکې های کورټ او نور عدالتونو بری کړي دي.
په کال 2012 کې د پخوانی خیبر جنسي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ چې اوس زله خیبر دا ډاکټر شکیل افریدی ته د کالدم تنظیم سره د اړیکو په تور 3 کال وقت سزا اورولې وه، خو وروسته بیا د هغې په اپیل باندې دغه سزا 3 کالو ته راکمه کړې شوه.
دا چې کوم پیټیشن مونږ جمع کړو 2014 کې، هغه وخت چې کوم صورت حال او پغې کې مونږ دا غوښتي و چې د دې باندې دا سمره چارج لګېدلې دي، سمره سزا ده، هغه سزا دې ټوله ختم شي. ما هغه چې کوم دی هغه بیا 15 کاله پس بیا های کورټ لا رالو ما پیټیشن، اوس تقریبا کال نیم په های کورټ کې وشو. د دې سزا اول 3 کاله وه، هغې نه پس یو سیکشن آف لایت ختم کړو. هغې وخت کمشنر صاحب هغه اپیلیټ فورم وو، هغې ته دا چارج ختم کړو دا یو سیکشن آف لا. 19 کاله پکې کم شول، 3 کاله شوه.
د هغه وخت د خیبر ایجنسی ایجنسی سرجن ډاکټر شکیل اپریدی د پنجاب ساحیوال خار کې په یو سخت امنیتي جیل کې دا وخت بند دی. د دوی وکیل وایي چې جیل کې حالت ښه نه دی او د سختو بندیزونو سره مخ دی.
حالات خن دی او خو پریشان هم غریب ډیر دی خو سویل نشي زکه چې پابندیان په دومره دی چې کله وسره فیملی یا څوک سره ملاویدل غواړي نو هم اغي وتوي چې را دا خبره بکې او دا بنه کې پیر ویل نشي کمزور شیم دی او ډیر فکرمند هم دی کیس د پاره ډیر فکرمند دی.
ډاکټر شکیل اپریدی په مې 2011 کې د پاکستان په پټاباد ښار کې د امریکایي استخباراتي ادارې سیه سره د اوسامه بن لادن د معلومولو په تور کې نیول شوی وو ولی هغه تورونه پرې ثابت نشول او هغه ورستو اوس د یو کله د مسلوال تنظیم سره په مالی مرستو او د دوی د کسانو په علاج یا درملنه تورن دی. ولی شکیل اپریدی او د دوی وکیلان وایي چې 2008 کې همدغه وسلوال تنظیم ډاکټر شکیل اپریدی تختولی وو او د دوی د راخوشه کولو لپاره دغه وسلوالو د دوی نه پیسې غوسته وی چې د دوی کورنۍ دوی ته پاکستانی لس لکه روپۍ تاوان ورکړو او دې راخوشه کړو نه چې دغه وسلوالو سره دوی مالی مرستې کړې دي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په مومندو کې د دوو سړکونو جوړولو او د یو روغتون فعالیدو پرانیسته کړي. نوموړی پرون سیمې ته ورغلی و او ژمنه یې وکړه چې حکومت په قبایلي سیمو کې یو شمېر پرمختیایي پروژې عملي کوي. د مومندو اوسیدونکي وایي حکومت د پخوانۍ وعدې عملي کړي لکه د موبایل انټرنیټ خدمات دی بحال کړي او له افغانستان سره دی د سوداګرۍ لپاره ورته د ګورسل لار پرانیزي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې د دوی حکومت په قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره کار کوي او دلته به کاروباري مارکیټونه هم جوړوي.
د سر علاوه چې څومره بارډر دی پوینټس دي په قبایل لګاجات کې تقریبا 12 پوینټس دي، هغه لپاره به انشاءالله بارډر مارکیټس هم جوړیږي. خو دا سټیپ وایز دي، دا به انشاءالله رو روکیږي او موږ لګیا یو د دې علاقې د دې سیمې د ترقې لپاره د پرمختګ لپاره.
نوموړی د ستمبر په څلېرشتمه مومندو ته ورغلی او هغلته د چوپان نه تر د سرړې پورې 4.5 کیلومتره، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د منځري چینې نه تر د ګنداو پورې 40 کیلومتره سرک باندې د کار شروع کولو او په محمدګټ کې د جوړ شوي هسپتال پرانسته وکړه. وزیر اعلی خیبر پختونخوا زیاته کړه چې یادې منصوبې به د مومندو خلکو په ژوند کې بدلون راولي، خو د سیمه خلک وایي چې د ډېر پخواره هڅې دلته هر کله چې حکومتي واکمنان راشي اعلانونه وکړي نو عمل پې نه کېږي. لکه ګول حسین مومن نومي یو تن وای چې د زده کوونکو او د عامو خلکو د انټرنیټ غوښتنه د ډیرو کالونو راهسې را روانه ده، خو انټرنیټ لا هم نه دی بحال کړی.
دې سره وزیر اعظم صاحب دا اعلان کړو چې موږ به 4G 3G تاسو کولاو او غیره ته مواصلات وزیر مراد سید صاحب ته ویلو تر دوسه پورې کولاو نه شو، نو هسه تش اعلانونه دی په عمل پینه کیږي چې هغه موږ سی کو چاو دا شو.
ثناء الله مومن نومي یو ځوان وای چې حکومت نه وی اعلانونه نه کوي بلکې په زړو اعلانونو او یا وادو دي عمل وکي.
نو ګورسل بارډر خو کدا د صوبایي الیکشن چې کله کېدنو په هغه ټیم کې دی وزیر اعلی د پی ایم دوره کړې و، هغه په هغه ټیم کې ویلو چې د ګورسل د بارډر بدکینو د الیکشن خو تقریبا د کال نه زیات شو چې شوی دی نمائندگان هم تللی دي سملایتا. نو الله دیو کې چې عملیه کې خو کنه د تیر شان په شان چې څنګه وعده کړې وي کومه هغه شان تینو لکه دا به هیڅ فائدہ نه کنيشته.
وزیر اعلی محمود خان وویل چې د کورونا وروسته بده او د دې سره د کابینه نور وزیران د قبایلی زلو دوري کوي او په هغه ځایونو کې بعد ترقی کارونه هم کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو اوري چې په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن خبريږي. اوس هم ورزو بل رپورت ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. نوموړي پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو باس کې وویل په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تر نوموړي مخکې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مشر هم د چهارشنبه پر ورځ د تاوتریخوالي کمولو غږ وکړ. دوی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې پرون هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. په عین وخت کې په قطر کې افغان حکومتي پلاوي له طالبانو سره د سولې د رسمي مذاکراتو پیلولو پر طرز العمل بحث ته دوام ورکړی. عصمت څاروان تفصیل لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اور کم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ وویل
باوریم لازمه ده چې د دوالو خواو لیلور تاوتریخوالی کم شي. زیل دوال و خواه و سر دی خبراتو رو پا پروسه کهیم. هیله لرم چه دی افغانان او نلیوال طولن پا فشار دی تاوتریخوال کمیده یو لی لملنه یا موضوعاتی ویچی پاله پرمختک بوشی.
get progress on.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناتو د غوښت ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبه په ورځ د کندهار ته سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خوا ولسوالۍ کې لسګونه طالبان وژلي دي. له بلې خوا د ارزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلي چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالۍ کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې هم د 12 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکی وایي طالبانو ته وروسته له دې مرژوب لی واوښتی چې د چهارشنبه په شپه یې د لنډیانی د سیمې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. راپورونه ښیي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځایه شوي دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شاه ظافر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د ورکم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې دیارلس ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس ډلې لا هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرز العمل پر سر موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربان غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د خوست په ګولان کیمپ کې میشت وزیرستاني کډوال وای د مرستو کمښت ژوند ګران کړی دی. د کډوالو مشرانو او استادو پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت او نړیوالو څخه د ژمنۍ مرستو غوښتنه وکړه. په 2014 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځ عملیاتو له وجې لکونه خلک کډوال شول چې پکې زرګونه خوست، پکتیا او پکتیکا ته واوښتل او هلته میشتي. کډوال وایي د پاکستان حکومت د ورته د ستنېدو لپاره لار پرانیزي. د خوست چارواکي وایي نه یوازې په ژمي کې بلکې راتلونکی کال به هم له کډوالو سره مرستې وکړي. د شمالي وزیرستان چارواکو په پسرلي کې د کډوالو د ستنولو پلان لاره خو د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره دا کار وځنډاوه. په جولای کې د پاکستان حکومت د غلام خان لار پرانیسته، خو یوازې هغو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړه چې د مارچ له نیمایي راهیسې دواړو خواوو ته بند پاتې ول. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د کډوالو ستنولو پلان لري خو لا یې نیټه نه ده اعلان کړې. نجیب الله لوخیل له خوسته.
د خوست په ګلان کیمپ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی سره د مرستو کمښت ستونزې ډېرې کړې دي. هغوی غوښتنه کوي چې د راتلونکي ژمي لپاره د ورسره د خوراک، پوښاک او سوانګ توکو د مرستو تابعا وشي. په ګلان کیمپ کې د وزیرستانیو کډوالو یو مشر حاجي عبدالله نور مشال راډیو ته وویل
موږ غوښتنه دا د دوی سره هیواد نه د دنیا نه د ټولو هیواد نه هم دو چې دا کډوال دي ډېر په مشکلات کې دي. د ژمي موسم پر روغای خدای په خاطر نره کوله دوی مرسته وسره کړي، څو نغدې پیسې ورکړي، زمي لارګیو تا وکړو، خیمه ورکړي، خو یې د دوا کوله دوی سره هیڅ مرسته نشه.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې د پاکستان د پوځ لخوا په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیات پیل شول چې لکبل ایدیاد سیمې لکونه خلک د خیبر پختونخوا سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم واوختل. په ګلان کې میشت وزیرستاني کډوال حاجی رحمان د لاري و بل استون زده او بل چې حتی خپل سیمو ته د دوی د مړو لیک دولت ته اجازه نه ورکول کیږي.
ګټ میش پر باندې کمی سره بیمور وی کا بل څه مشکل وی مش مړی وی مش مړی دا ډرا مش باده غنی مش مړی په بل ملک شاخشي مش مړی د لا شاخ کل کوټه نرته پیریز دی د مبارک دی حکومت میزا غواسته چې دای افغان پاکستان حکومت سره خبرو وکو میش پر چې نوی لیاخ ورته کولاو چې مش کوټه ولا شي.
بل خو د خو ځای چارواکی وای چې لنړیوال خوراکي پروګرام څخه وزیرستاني سره د مرستو د دوام ژمنه ترلاسه کړي او د دې په خوا کې به هغوی ته ژمني توکي ورکړل شي. د خوست دیواري ویان طالب منګل ویل
موږ د نړیوال خوراکي سازمان د مرکزی او جنوب ختیځ زون د دفتر له رئیس سره ناسته درلوده. په هغې ناسته کې دا پریکړه وشوه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره به مرستې په همغه شکل باندې دوام پیدا کوي او 2020 کال کې هم دوی سره د مرستو دوام به روان وي او تر اوسه پورې زموږ ټوله هڅه همدا ده چې په راتلونکي کال کې دوی ته د حرفوي زده کړو د لارې وکولی شو چې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
په څو پړاوونو کې له خوست او پکتیکا څخه د وزیرستان یو کډوالو یو شمیر کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ستنه شوې. خو لا هم خوست کې خواوشه وزره او د پکتیکا په برمن لمن او اورګون کې تر 3000 کورنۍ میشته دي.
په پېښور کې د کورونا وایرس وبا په اړه د ناسمو معلوماتو خپراوي مخنیوي په موخه د خبریالانو روزنیزه غونډه شوې. د سپتمبر پر 23 په دې غونډه کې څېړونکو او روغتیا پالانو وویل د کووېډ 19 په اړه د نړۍ په یو شمېر برخو کې د ناسمو معلوماتو وبا هم خپره شوې چې د ناروغۍ پر ضد پر مبارزې ناوړه اغیز لري. خبریالان وایي په غونډه کې پوه شول چې د کورونا وایرس وبا په اړه یوازې د روغتیا نړیوالو او کورنیو حکومتي ادارو او مستندو روغتیا پالانو خبرې په پام کې ونیسي او ورته لومړیتوب ورکړي. فرهاد شینوار معلومات لري.
په پیښور کې د کورونا وایرس د وبا په لړ کې خبریالانو د پوهې لپاره را جوړ شوی سیمینار په موقع څېړنکار او خبریال اورنګزیب خان مشال ریډیو ته وویل چې نړۍ د کورونا وبا تر څنګ د ناسمو معلوماتو وبا هم په مخه اخیستې وه او اوس هم د پاکستان او نړۍ په ډیرو برخو کې ځینې خلک د دغې وایرس په اړه او دې نه بچ کېدو لپاره په احتیاطي تدابیرو خپلولو باندې ور نه لري او یوازې خبریالان کولی شي چې د دغه وبا په اړه خلکو ته کره معلومات ورکړي او د غلطو او ناسمو معلوماتو مخنیوي وکړي او په ځانګړي توګه په سوشل میډیا باندې خپرېدونکو افواګانو مخنیوي وکړي
چې د رښتیا رپورټینګ وشي او اکوریټ رپورټینګ وشي او هغه خلکو سره خبر وشي چې څوک تعلق لري دغه سره، لکه هغه وایرولوجیست دي، هغه اپیډمولوجیست دي، هغه ریسرچرز دي، هغه اکیډمکس دي، چې د چا تعلق دی د هیلت والا او دغه سره. ځکه چې موږ د وبا خبره کوو الله هغه کاونټر کیږي. بل اوس زمونږ په پښتنو وطن کې موږ ګورو چې تاسو چېرته لاړ شئ نو تاسو سره لاس ملاول غاړه ملاول دا ډېر زیات خلک دغه کوي او بیا بد منی که تاسو ځان ته لاس ورسره ملاونه کوي د وبا په وجه باندې. خو که تاسو هر کله په میډیا باندې یو پورا خلکو ته انفارمیشن ورکوي او تاسو وایي چې د دې په وجه دا مسلې کې دي شي، نو د بیهیویر چینج چې کوم دی د خلکو رویه بدلی دي شي. دې سره
د بر در سره تعلق لرونکي خبریال ناصرزاده هم په دې تربیتی سیمینار کې ګډون وکړ او دی وایي د کورونا وبا نه وړاندې دوی د صحت په برخه کې د رپورټینګ دومره تجربه نه وه، خو اوس چې مختلفو تربیتی غونډو کې ګډون وکړ نو په دې پوه شو چې د کورونا په اړه به کومو معلوماتو ته ترجیح ورکوي چې خپاره یې کړي.
د کورونا کوم خبر چې مونږ اخلو نو هغه به مونږ د یو عام اتایی یا دغه نه نشو اخیستی، هغه به مونږ د اکسپرت نه لو کوم چې میډیکل باندې پوه دی. هغه زمونږ په علاقه کې لکه مونږ د ایم ایس شو یا ډی ایچ او شو یا فوکل پرسن شو، دا غونه چې کوم خبر مونږ واخلو نو هغه به اتنټیک وي. جی څنګه چې تاسو ته پته ده چې کرونا ختمه شوې نه ده، اوس هم موجود ده او دې باره کې چې کوم غلط یا پواګانې خورېږي چې یاره ګرمي وبس کا او دغه شانتې هغه کوم کورنۍ ټوټ کې چې ورته مونږ وایو هغه خلک استعمالوي هغه ټیک نه دي، او مونږ له فکار دي چې کوم احتیاطي تدابیر دي چې سینیټایزر او ماسک او فاصله ساتو.
یو بل خبریال عثمان علي وایي
یو خوف په خلکو کې ځکه چې نه دا پته لګي دا چې د سنه لګي د سشي چې کم دی هغه دی کم کس افیکټډ دی دا هغه پته نه لګي دا نو په هغه وخت کې چې کم دی نو بالکل مونږ ته نه مونږ ته سو نن به یو خبره وا سبب بل وا ډیر غټ چیلنج په وخت کې نو دا شان میډیا سره چې کوم زمنګ تعلق دی او مونږ ته هو ټي وي سره مونږ کار کوو نو د ټي وي د پاره چې کم دی خو په وخت کې رپورټ هم پکار وی زیبم اریو دغه تا نو دا یو ډیر مشکل وخت په وخت کې ځکه چې مونږ ته بالکل ائیډیا نه و مونږ بتلو کوریج بم کوو په وخت کې خو کمنګ تاسو هم اډیا نو خلکو چې کم دی اغه هم به چیرې ډاکټران چې کم دی غو انجکشن و یو دا خبر ډیر زیات خورشیو چې خلک به بیا د سپیټالونو نم چې کم دی نه بتل للته کې سپیټالونو ته بنت او خپل مریض چې کم دی اغه به نه وړو کوغه ته کرونا هم خو نه بیوړو افوا و به به یری د لغوی به هم نه تل کله چې موږ د ټریننګ ترادو نو په ټریننګ کې موږ ډیر هر څه زده کړ
د پاکستان د کرونا کنټرول کولو اداره وای د سپتمبر 13 نیټې پورې په ټول ملک کې د کرونا د مثبتو کیسونو شمیره 3,312 کسانو ته ورسېده په دې موده کې تر اوسه 6,412 کسان ترې مړه شوي او 2,094,392 کسان ترې روغ راوتلي فرهاد شینواری مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو وسم وخت شو د هارون باچا هنري غړی په دې خبرونه کې له سندرغاړي سید ماهیشا سره د هغه پر هنر او ژوند غږېدلی وو نوموړی د موسیقۍ ترڅنګ د پېښور په یوه کالج کې استاد دی هارون باچا هنري غړی د زیارت یا پنځمې پر ورځ په ژوندۍ بڼه خپریږي او وسې تکرار اوري د خبرونې کوربه هارون باچا دی
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه د اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه ومني دا ونه مول په خبره ځوان سندرغاړي سید ماهیشا ملمدې د له هنر سره د خپل شوق ترڅنګ انګریزي ژبه او ادبيات ویلي دي او د محل په خبر په کالج کې استاد دې خبرې ورسره کوو او سندري هم ورو د ټلیفون په لیک را سره دي ماهیجان ستړي مشي او مننه چې وخت راکړ
ډیر زیاده مننه استاد محترم او تاسو نام ډیر مننه تاسو د همکارانو هم مننه چې موږ ته یو واری بیا هارون باچا هنري غړي کې وخت راکو او راو مو بلل د دې لایک مو غوډل هم ډیر زیاده مننه
اباد اوسې ماهی جان او ته چې نوی سندري جوړوي خو بس موږ درغواړو نو دا خو به کوو
ډیر خوشاله شوم ډیر خوشاله شوم چې تاسو غږ مې اورئ د سندري موږ د دې د فرهم جوړ د مخ په کې دغه لچې چې تاسو اواز به او ورو شو نو باغې باندې ډېر باندې
نه هیله کوم خو تاسو کارونه ته خوشحالي ګو دغه ته په سیمه کې کار کوي وخت په وخت قسم د ژوند نور ظاهر د مصروفیتونه هم دي خو هنر ته هم وخت ورکوي او دغه نوې سندرې به هم وارو سبا د پخوانی هم وارو په پیل کې ک ماهی جانه اوریدونکو ته خپل کله کور وروخه ځان ورو پیژنې چې کم ځای په سیمه کې
زما نوم سید ماهی شاه دی او کله مې چې کوم خپل علاقه دا کرکټر زما تعلق شه او په دې وخت به خبر کې پاتې کېږم په خبر په انتون کې د انګریزي استاد یم
ها نو ته د انګریزي ژبه او د ادبیات د دې خوخو کده د خو مونږ دا سوي چې ګران هم دی پردې ژبه دا زمونږ ځنی ملګری و چې هغه به انګلیش چا خبر بشو چې د انګلیش وای نو مونږ ته داسې ډډه غوندې کول چې هغه به ډېر دغه به سټوډیو په سټډي به ډېر کول ځکه چې کار به ګرانو کنه نو تا داسې ګران کار ته ولې لاس واچو
دا خو استاد محترم دا چې زموږ دغه مینټلټي زموږ سوسایټي دغه جوړ شوې ده چې څوک انګریزي وایي نو هغه به ډېر تکړه وي دا داسې هم دا خو بيخي هم داسې نه ده انګریزي خو یو ژبه ده کنه لکه دلته چې هم موږ کوم انګریزي زړه په شاګردانو ته ښایم نو هغوی ته هم دا خبره کوم چې څوک انګریزي وایي نو د دې دا مطلب نه چې دا ډېر لایق دی لکه تاسو یو انپڑھ انګریز راواخلئ چې هغه ایجوکیشن نه دی کړی خو بیا به هم هغه تاسو داسې انګریزي ووایي چې دلته به ده ایچ ډي کس نه شي ویلي نو د دې دا مطلب نه دی چې هغه لکه لایق دی خدا دا وی ژبه دا او مونږ د پاره چې مونږ کوم یو چې یاره سو څنګه دی وی هغه دې لایک شي هغه مونږ دی نو چې وایو چې څنګه دا دا هغه خپل ژبه نه وي بیا دا هغه قابلیت وی چې هغه دومره په فلوئنس چې وته وي په فلوئنس سره انګریزي وي نو هغه تکړه وي او بل ما خود فی لاسو په واچو چې ما خو شوق ولنه چې کوم زما شوق هغه د اردو لیټریچر سره ډیر زیاتو خو چې ما اردو لیٹریچر کله پڑھول شروع کړو هغې نه پس زه د انګریزي ادب سره وتاری شو. ما ته دغه ښکاره شو چې دا د لیٹریچر چې کوم دی د انګریزۍ دا ډېر وسي دي، نو خوښ مې شول. نو ومې غوښتل چې ولې نه چې هسې هم یو ډیګري اخلي سړی، نو داسې ډیګري واخلي چې په هغې کښې ته هر څه ترلاسه کړي. نو د انګریزۍ ادب چې ما سټډي کړو او ډیګري مې راواخېست، نو هغې زه د دې قابل کړم چې زه اوس په اردو لیٹریچر باندې هم پوهېږم او د پښتو لیٹریچر باندې هم پوهېږم.
سمه ده، ډېره ښه ده. نو بس تا خو په مسلکي توګه دې زده کړې په دغه دغه کې کړي دي، انګلیش کې دې کړي دي، اردو دې هم خوښه ده، خو دا سندره چې کومه تا نوې خپره کړې ده، په دې کې تا د پښتو ژبې ډېر تعریف او ستاینه کړې دي. نو دا سندره به واورو، بیا به نورې خبرو ته ادامه ورکوو. چون دا ادبیات ویلی دی انګریزی او بیا اردو سره غلری پلا کلری تا ویل، نو پښتو کې هم بیا شعر لیکي یا الگ تر لگا د شعر په انتخاب کې د خپل سندرو لپاره پغې کې خپل تاثیر دا استاد زده کړی زوامه چې کافی مرسته کوي.
او مرسته را سره خو ډیر زیاته کوي، ځکه چې یو خو زه مات ګډ لیکل په خپل هم کوم، پښتو کې هم، انګریزي کې هم، په اردو کې هم.
نثر لیکي کې شعر؟ نثر کې شعر؟
شعر لیکم، نثر خو مې یو څه په لیکلو، ډراما مې لیکلې وا، هغه مې بیا چړل نه، خو شعر ډېر زیات لیکم. پښتو غزل څه کم دی، نظم هم کم لیکم، غزل زیات لیکم.
ته چې بیا د سندرې د کله نه تا پیل کړي دي، اول خو به دام وایي چې څومره وخت وشو چې ته سندرې وایي، او بیا چې دی د میدان ته راغلي نو ته فکر کوي چې د یو استاد درته ضرورت دی چې چا سره کښېني باقاعده زده کړه وکړي، هغه چې د موسیقۍ د هندي کلاسیکي موسیقۍ کوم بنیادي اصول دي هغه زده کړي، په هغې باندې ریاضت وکړي، یو آواز نور هم خپل ښه کړي، دغه ضرورت محسوسوي؟
دا ضرورت خو ډېر زیات محسوسوم، تاسو اورم یو بل اورم، نو ما ته محسوسېږي چې زما هیڅ هم نه دي زده، ما ته ډېرې زده کړې په کار دي چې باقاعده توګه باندې موسیقی زده کړې وکړم، خو پکې له بده مرغه کار داسې دی چې اول خو دلته داسې څه موقع برابرېږي نه چې چا سره کښېني او ورنه زده کړې وکړي، او وخت پکې هم لکه فول ټایم غواړي، موسیقی چې کومه ده دا داسې نه ده کنه چې ته ورسره ګپ ولګې،
ستا دا شوق خو به دومره زورور نه شي چې ته دا نور هر څه پرېږدې او بس موسیقۍ ته راشي، داسې خو به نه شي.
کوشش کوم
جنگ تمزا جنگ کے دوستر گو سم در دے تو روتی گوتا کات دے دگا ٹولو قتل دے دبرو وچے دے دشنو پانو رجے جنگ تمزا جنگ بو نشیز غم لے جنگ کے سر کتاب سے زلے جنگ کے طور قلم مات شوے جنگ کے سپن ظلمی اسکار دے جنگ کے پیغلا نغمہ گونگا جنگ کے خلق لے ونیشی یا وزان خوری یا دنور خلق زڑونا حدیرے انگڑونا دوہشی شمال نچاتا یہ نیولی سراغونا جنگ کے او خمارا ویختے جنگ تمزا جنگ کے او خمارا ویختے
ماهیشا دغه بل نظم مو اوریدونکو سید ماهیشا زمونږ د هارون بچا هنري ګړای خبرونه نن ملمه ده د لیکچرر ده د انګریزي ژبې او ادبیات استاد ده په پیښور پونتون کې سندري هم وای نو نن موږ ملمه کړی چې په دغه هنري کارونه وسر تر ډیره خبرې وکړو. ماهیجان ته په دې سندره کې په دې نظم کې په دې شعر کې د جنگ نه د کرکه خبره کړې ده، د دې خونړۍ او بدرنګ څېره ده پکې په دې شعر کې بیان شوې ده او تا کمپوز کړې ده، څه وایي چې داسې شعرونه که د هنرمندان زمونږ په سیمه کې سندرغاړي ملګري هم داسې موضوعات راواخلي په خپل موسیقۍ کې خپلو سندرو کې، نو د سیمې د امن چارې او هڅې چې روانې دي، دا افغانستان کې جګړه وشوه ډېر وخت، زمونږ په سیمه کې هم پښتونخوا کې هم نام نه پیښې کېږي وخت په وخت، نو دغه حالت وسره یو څه بهتر کېدی شي، ښه کېدی شي، امن راتلی شي؟
زه خو دا خپل فکر دا لرم استاد محترم چې د موسیقۍ او د شاعرۍ په امن کې ډېر لاس وي، که هم زمون سوال زاره دی مون مینت کو دغه د سندره په شکل کې له شاعرۍ په شکل کې چې خدای دې بس نور په دې پښتنو په دې وطن باندې امن راولي چې کم نه وي کوم زمون رالوي دي کم سي کم دا وایي په ذهنونو کې دا خبره کینی چې جنگ خصي نه دی د کم جنگ چې تیر شو کم په وطن باندې څه کاني وشوي نو دا وی نتایج چې کوم بیا زمونږ تاسو وړاندې پراته دي چې خلکو ته څومره زور ورکړی دی او څومره خلک نړۍ پر مخ وړاندې روانه ده او موږ په شار راځي موږ په شار درومو نو هغه چې د جنگ څومره لاس دی د څومره دغه تاوان شوی دی دغه وایم چې د موسیقۍ او د شعر چې کوم دی په امن کې ډېر زیات لاس دی.
صحیح. او ته چې کله بیا شعر خوښ کې خپل خپل سندرې ته یا کم کمپوز ته چې غواړي چې دا ته کمپوز کې نو بیا هم په خپل کې نه کمپوز جوړوي کې نه کم داسې څوک شته چې هغه سره کې نه سلام مشوره پیو کې او یو ځای ورته یو کمپوز جوړ کړي؟
ما سره خو داسې څوک په دې وخت نشته زه خو خپل کې نم او یو غزل چې وي هغه ته یو درې څلور ترجمه جوړ کړم بیا هغه په دوستانو باندې یا چې څوک راته نږدې په هغوی باندې واورم کم یو پکې خوند ورته هغوی ته یا دا هغوی په مرضۍ باندې لاړ شم یا زما پکې خپل چې کوم کاغوی اووم وایي چې دا ښه دی چې زما بل خوښې نو بل ورځم دی هغه ریکارډ کوم اوس ټپې اراده لرم چې ټپې ریکارډ کړم او په زړه کې مې تاسو وایم چې ووایم چې که یو نیم کمپوزر ته تاسو
نه ولې نه ولې نه او چې کمپوز جوړ کی به ریکارډ وی چرته دغلته سټوډیو ګان هم یو شمیر سټوډیو ګان جوړی دي نو چا سره د انډرستانډینګ جوړ دی کم یو پکې پیجنې ریکارډستان یا داسې ارینجران د موسیقۍ چې تو سره خپل کمپوز ډیسکس کی او بیا تاسو ریکارډ کی
پیجنم کو ټول خو زه چې زیات ریکارډ کوم هغه حامد حسین نومې دی په صدر کې سټوډیو لري هغوی سره ریکارډینګ کوم هغوی سره مې زړه لګېدلی لګېدلی چې زما د طبیعت کار راته کوي نوې الګ څه لکه دوه ورځې هغه کړې مې کار خو په افغانستان کې مخکې ډېر زیات کو ای غاړې ته ډېر مشهور دی په افغانستان کې مشهور دی او ما خو سره ولنې سندره چې کړې ما غوښتنې سکې نو هغه هم راته دوی کړې و
جان ته بیا چې سندرې کله جوړوي سټوډیو کې ته ذکر وکړو چې دغل تلاټ شي صدر کې خپل ملګری سره کېنی او کار کوي څومره کوشش کوي چې ستاسو د سندرې د پښتو نور سندرې چې ستاسو ملګری هنرمندان سندرغاړي جوړي چې دا غینه او څه مختلف شي کنه څه کوم او داسې خاص ټکو ته پکې ته زیات پام کوي؟
یو خو زما اولنۍ کوشش دا وایي چې شاعري به خو نن سبا ټول ملګری دا کوشش کوي زموږ چې کوم په دوستان دی موسیقي کوي زما په کې بل طرف ته موسیقي ته هم ډېر پام وي زما دا ټون کوم کوالټي چې دا هغه انډین سټایل کې دا په وی کې ډېر لاس هندي سندرو هم چې ما ډېر زیات هغه ورې دي زما او د حامد د ذهن چې کم دی لږ جوړښت خوري چې څنګه زما کمپوز وي دا غي پرنګ باندې دا موسیقي هم تیار شي.
ښه. یو خدای د خپل ریکارډیس ملګریات کې چې تاسو سره اکثر ناس پاستي سټوډیو کې حامد حسین بل په پیښور کې داسې څوک دی په سندرغاړو کې هنرمندانو کې ساز غږونکو کې چې ستا ملګری وي ته سره کېنې سلام مشوره کوي کنه په سره کمپوزونه ډیسکس کوي؟
په هنرمندانو کې خو ټول سره مې تعلق شته خو داسې ناسته پاسته مې چا سره نه کې یو کرن خان لاله دی و سره کله کله ناسته وشي کمپوز ما کړی لکه دغه کوکو سندره چې کله ما ریکارډ کوله دا د دې کار شو دوه درې کمپوزونه ما کرن خان لاله ته ولېږل نو اوی په کې لک شان چینج هم کړی دی په کمپوز کې.
د کرن خان یاد دی په خیر وی خو هغه ته کډیر نږدې شي اس نه چې په منډو دي سر کیا خو چې سو کو سره نږدې کیږي دغه سټیډیم ته بوزي بیا منډي وي او ورزشونه کوي او کیسه کوي.
بس رانی ولی هم خوزان به تیر اخلاص کرده دی بیر کرده هم.
خبر پونتون ته یاد کوتل ته استاد په یونیورسيټي کې څه ماحول له موږ چې کلو دغلته خو موسیقي به داسې کلاو نشو کېده محفل محفل بنه کېدو ته په خپل سندرغاړي مې خلک به دې پیژنې هم تانه به تقاضا هم کوي چیرې وسه سندره وته وایي داسې محفل به وړکی وړکی جوړیږي په یونیورسيټي کې درنه کنه اوس هم اجازه نشته.
موسیقی کم باقاعدہ پروگرام کو پکڑے لے شوی یو دو ما کڑی خما خو زما خیر سی دے وجه کڑی اسی زدل تکی ہوں کنا نو وی ما تے لندو چتا سورا چے زو ول ور اگلم او ما بس باقاعدہ چ تے موسیقی پروگرام پر کلی دل نوں چے سو سن رگاڑی راغلی او وی بند پروگرام کڑی پکار دچ وشی نو تبہ ہو اصلو کی دا لکان خپلم پکڑے دی خپل سازونا غو وسر پراتی اصل کې هم غوی خو چې کوم څه پروګرام موږ وایو غږ چې سندرغاړي راشي هغه شان نه شوي تقریبا په هر حاصل کې یو دوه کسان داسې خامخا وي چې سازونه ورسره پراته وي او وایي چې موږ سندرې ریکارډ کړو یا ووایو یا محفلونه را جوړ کړو موږ هم داسې دوستان شته یو دوه چې لګي وي کوشش کوي محنت کوي او په کلو کې هم داسې زما په کلي کې دوه درې دوستان داسې شته چې لګیا وي خپل محنت کوي
دغه ځوانانو ته ښې مشورې ورکوه ته خدای په منځ کې دغه استاد مې په خپل ځوانې او ډېره مننه ماهی جانه بس خوشاله اوسې تا ته کامیابي غواړو ستا په ژوند کې ستا د هنر په چارو کې او وخت ختمیږي ما سره ستا یو بل سندره دغه به مردونکو ته اورو نو لتا بیا هم ډېره مننه کوو باد اوسې خوشاله اوسې
ډېره مننه سلام ډېره مننه.
پیو نظر بدے خمار کما خدا آیا پیو نظر بدے خمار کما خدا آیا لتا بدا زندگی سا کما خدا آیا لتا بدا زندگی سا کما خدا آیا پیو نظر بدے خمار کما خدا آیا پیو نظر خدا آیا آیا دی اکڑی چی ہم ستا شم جانا نظما دیکھو دی اکڑی چی ہم ستا شم جانا نظما خدے خود اکڑی چی ہم ستا شم جانا نظما بورا پگل رخ سار کڑما خوتا وایا تب بورا پگل رخ سار کڑما خوتا وایا لام دزڑ پکور کی سایا غزونی کبھی لام دزڑ پکور کی سایا